سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د مخکم شپږ بجې دی. تاسو موږ کله آزادي رادیو نه اورئ؟ په موکې د سات خبرونو ته د آزادي چپ په نوم د طالبانو مخالف ډلې دا کوي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر یوې پوستې د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه یې په ټویټر کې د یوې ویډیو په خپرولو سره دا ادعا کړې ده، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د آزادي چپ هوایي چې دا برید تیر ماښام د کندوز ښار په څلورمې امنیتي حوزې ترسره کړي ده. دا ډله ډېر کله پر طالبانو د حملو ورته اداګانې کوي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان اکثر د ازادي جبهې او د ملي مقاومت د جبهې په نوم د بلې مخالفې ډلې دې ډلې ادعاګانو په اړه خبرګون نه ښیي. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری اژانس د خبریال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ د دوو بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلی تورونه لغوه کړي. په بیان کې دا هم راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ کېږي چې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې خپل دفتر څخه راووت. د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو د خپل ځان له سانسورولو نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چاوي پر روان 2025 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خدای اداره اټکل کوي چې له دې ډلې خاين 9.3 میلیون خلک د خدمات ترلاسه کړي. او چانن پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې د یو بیان په ترڅ کې ویلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو له ډلې څخه باندې 20% خزي 35% نارینه او 19% مالګي لرونکي کسان دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحومې په 15 مویلي چې د هیواد ولسوالیو 22% اوسیدونکو وس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یو اونۍ کې پای ته رسیدي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 6 لوړه وکړي. ښاغلی ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د دوه سره بیا وشتم کال د اگست په 1 شمال افغانستان ووتل. دا موافقه د 2006 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شو. د 2020 کال د اگست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آبینو مې دروازه کې په یو انتحاري حمله کې چپړې د داعش ډلې ومنله. 13 امریکایي پوځیان او یو سلاویا ډېر افغانان ووژل شو. او اوکرایني چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي دي او ګڼ اهداف یې پرخه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکرایني دولتي مرکز مشر اندري ګوالین کونن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف، کازان، بریانسک او تولا سیمو کې ګڼ شمېر اهداف یې وشتلي دي. د ګوالین کو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي. دا خبری مجله از فرشته سحاق در توانند کوم وړاندې دا راپور نه واوري. د طالبانو د حکومت لخوا بیا یو شمیر استادان منفک شوی دي.
چې زنه استادان منفک شوی دي او زنه استادان بیا تبدیل شوی دي کډری بوستونه ادری بوستونه ته.
د ژمی سړې هوا سره پورزګان ولایت کې د خلکو ستونزې.
تاسو په تکنی کې چې هم سخت سخت ټکل نو سره تللی موږ ولې دی دا عملیات مرزا ولې په خراج داس مو داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړ دي ګرته کله باندې عملیات کدل دي ګرته په خراج دی دلی کنده.
د دې راپورونو تر څنګ نور راپورونه هم شته. نړۍ ته به هم سرور کارا کور سره اوسې.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولسو استادانو ته منفقه مکتوب استولې دی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنې نه دی جواب کړي، خو د شیخ زاید پوهنتون مشرانو له معلوماتو هم ډډه کړې ده. په دې اړه زموږ د همکاري فیروزی عزیزي راپورټ خوښي.
د کونړ او د کابل پولیټکنیک پوهنتونونو د شریعت او د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقیدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د منفقی او لکدری بستونونو اداري بستونو ته د بدلیدو مکتوب دیات پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي رادیو ته د دینوم لړ پاستول وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او پوهنځیو د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړای دی.
ویل کېږي چې ځینو استادانو فوق شوی دي او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونو ته. زم هغو استادانو کې کېمه چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو دی ډیپارټمنټ رئیس عامر دوی ته خبره کړې چې دا لیست پانتون تر رسیدلې او دا استادان منفقې په لیست کې دي. مکتوب رسیدلې خو اوس پورې هغه استاد ماته وویل چې اوس پورې ماته ابلاغ نه دی شوی.
دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یادو استادانو د منفقې خبره خبره سوې ده. دغه پوهنتون یو محصل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او پوهنځي ځینو استادانو لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لاسو تنو نور استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسول عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولسنه استادان چې اته د شریعت او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لري کړل. هغه مهال د استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړي و چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکری اختلافاتو په تور له دندو لري کړي دي. د غراس د طالبانو حکومت نږدې و میاست وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
فرانسوي چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین کریسټال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه مفصل راپور د حدیث پردیس په غوږ واوري.
په افغانستان کې د ډول ډول نشي توکو د تولید په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریسټال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورسپانې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریسټال تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورسپانې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشي توکو کارونه کمه ده، خو خبرداري ورکړې چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغه پدیدې لږ وخت سره مخامخ ده. د ورسپانې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخبر زیاتیدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفتامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفتامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پوډر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د 2024 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفتامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفتامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فیتامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې یوه جدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنی په ځوانانو باندې یوه جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښي دي. د دې ماده د استعمال او همدارنګه نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي لامل ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وی په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډیره ګټه د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسه داسې یوه ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مطالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي وو په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو به هم زموږ غلاز ازادي رادیو نه اوریدئ. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواک خبريالانو ټولنه په یو غړي اعلان کړي د طالبانو حکومت یې غوښتي چې د افغان خبري اژانس په خبريال مهدي انصاري باندې د لګیدلې تورونه لغوه او نو موړی د سمدستي خوشي کی. په همدې اړه د ابدي سپوږمۍ راپور ته وښی
له هغه وروسته چې د افغان خبری اژانس یو خبريال مهدي انصاري د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبريالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کې دوه خوښيني ښودلې او د هغه د ژر خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاري لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاري د طالبانو له مخالف رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدي انصاري نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاري د روان کال په تل میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې خپل دفتر څخه کور ته روان وو. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدي انصاري له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدي انصاري ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یو همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدي انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده جای تاسف هست، به خاطر از اینکه مهدی
دا ډیر د تاسف ځای دی چې مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم شوی. دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوې وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنې او محکمې د خبریالۍ کار سخت له ننګونو سره مخ کوي. که داسې دوام وکړي هیڅوک به د خبریالۍ جرأت ونه کړي.
خبرنگارا صورت بگیره کار رسانه‌ای واقعا دشوار میشه و سقف آزادی و در افغانستان به صورت چشمگیری پایین آمده و از این از بین خواهد رفت.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعا یو ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مده ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرېنږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړکیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسی او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونګوښل سي اړکیږي چې واقعیتونه پټ وساتي. خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي کلر هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمابل وساتي
خاموش نکونه وای کاروان ادامه داشته باشه.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واکته ورسېدل په افغانستان کې له نیمایي برخې ډېرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پرېښي. د هېواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرو نیونو ځورونو او تاوتریخوالي پېښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
و سمواره رسیدلې د یوې نړیوالې موضوع ته له سودان څخه را رسیدلې راپورونه وایي د پلازمېنې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکړې عملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې پر جګړو سربېره بې وسلې د خلکو ژوند تریخ کړی او میلیونونه انسانان یې له ګواښ سره مخ کړي دي. په همدې اړه د احمد تکل راپور ته غوښ شي.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمېنې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونیو توغندوی حملو لږ تر لږه 130 کسان ووژل. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم درمان خرګوټي ولګیدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د اومبادا د بیړنیو خدماتو خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دی ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلې دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیاپال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اومدرمان ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفو وسلوالو ملیشو د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم 2 کاله مخکې پیل شوه خو په تیرو 2 اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشا ډله د دې حمله مسؤوله بلل شوې ده. له دې حمله وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزی ایالت پر مرکز و د مدني سیمې چې له څه باندې یو کال راهیسې ملشو اداره کوله ولکټینګ کړه. د سودان جګړې د دې هیواد د تاسیساتو پر ویجاړولو سربیره لسګونه زره کسان ووژل، له 12 میلیون ډیر کسان بې ځایه او ډیر خلک یې له قحطۍ سره مخامخ کړل. پاوز او مخالفه ملیشه دواړه پر ملکی وګړو او روختیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پروا راکټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبه په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمان په اوم بادانه هيا کې د سخت روختیایي وضعیت راپور ورکړ. دا ویل چې د اگست او دسمبر میاشتو ترمنز له اویا زیات کسان د خورځوکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړ شوی دي. مرستندوی ټولنې وایي چې سکل به د سودان له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان له سخت خورځوکۍ او د ټول هیواد په کچه نږدې 25 میلیون خلک د غذایی ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یوازې اوربند په سودان کې د قحطۍ د زیاتېدو مخه نیولای شي.
له خبرونو ور اخوا
دا اورزګان کندهار لار د ژمی پر اتک سره د خلکو ژوند نور هم سخت شوی دی. په دې لوی لار چې زورګونو خلک د تګ راتګ او د اقتصادي فعالیتونو لپاره ترې کار اخلي، موټر چلوونکي او مسافرین د ژمی پر اتک سره د سخت ستونزو سره مخ دي. په همدې اړه لسیم نه د زمونږ د همکار راپور ته وکړي.
د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر وای د ژمی پر اتک سره د اورزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دی. د اورزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافر وړونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لار ده، د ورستي ورشتون لامل هم زیانمنه شوی ده. موټر چلوونکي وایي د لارې خرابوالی نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند هم له جدي خطر سره مخ کړی دی.
چې دلته بشپو شپون مرشان ولاري اجزې خوران جن چې د سوي بیا پریوي خټ ته وشتي بیا د پانو سره خاورې اخی بیا په سړک باندې اچي نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دوی ورځي
تاسو په تکلیف یې شو هم سخت سخت ټپیان مسرت لږ موږ وړي دي دا عملیات مرزا ولج بخراج داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات خدل دي بیرته په خراج دي دي کنه
موږ لپاره به مهمه ده که بارون راځي شاعت راځي که اسپانیان مزان راځي
ابل راځي ود و مچره و طلب یا د عباس په راځي ود انا وته چې دا خراب لار ده وجسه چې نش کولای شي معنا تیس مندونه وي لږه شرابونه راغلي دي.
د یادلاري مسافر هم د ژمی په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر اورزګان پورې 3 ساعته لار او 6 ساعته وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونی ده.
یعنی د افغانستان کې د اورزګان د ولایت لار دوند خراب ده چې پاړخنو ورونو واسمنو نه ګرځ دی ویني دنیا روغ لیونی وو پستکی وو بیا ساده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړه د لارې خراب پاله خو ته د غسري تو غوړه چې دا دوه مدریم پنچری د چنه سي تور ته غوړه د مټر د غوړه چې دا شام پکې پراته دی هغه چې غوړه چې بوغه ماند کې ناش دي دا سار رسی وی دي د شاولې کوټه ساده دی وسره رسیږي نو ته بار د دې کې خود خبرو کار نه دی د لارې د خراب یا.
موټر چلوونکي وایي د لسیزو رئیس د جلاري د اساسي رغولو غوښتنه کړي خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یې واجبمنې کړي دي خو عملي ګامونه نه دی اخیستي.
نو موږ ته چلار جوړ سي په خاصه نو بیا موږ ډیر وسایو نه زموږ خو نو خرابې د زموږ مټران موږ ډیر وزن نه سورا شولای نه لار خراب ده مشران سپک سپک را بارونه کلار جوړې سی بیا به مش سم یو څه وزن مرچونه کرایې به مش د وسره ارزان سینه بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف ناراضي
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلی مش توانې که اگر سره د خپل بچانو د غلاره غټي روزانه را پیدا کی لاش پی عدل تکو لاش پی عدل تکو شل شپې کیږي په شل شپې کې وا پیرا کو په پیرا کې مش ته وزر و ته زر کالدار را پاتېږي وشتنه مدا د چې موږ سره جامکاری وکي دا دغه زموږ سواری شپش کاسو مخ کې دغه دی شی پاتې دی وسګر سره شی نه پاتې شي.
د اورزګان ولایت ځای چارواکي وای د یادلاري زینی برخه جوړې کړي خو ای پلان لري چې یادلاره په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي. د اورزګان او کندهار لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره حیاتي اهمیت لري د ژمي په موسم کې نور هم خرابېدونکې ده. خلک د دې لارې د خراب وضعیت له امله سخت زیانونه ګالي. دوی له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دې لارې د اساسي رغونې لپاره جدي ګامونه واخلي او د خلکو ژوند دی وژغوري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
په هم خرغلې د کندهار میرویس حوزوی روختون ترغلی ناروغان او پایوازان د درمل او روغتي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو لامل دي روختون ته مراجعه کوي خو ډاکټران ورته سپارښتنه کوي چې نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو راوونیسي. نور حال په دې راپور کې
میروی صاحب زبی روختون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دا روختون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روختون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري املاتړ کېده. خوشاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستي بندې شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د روختون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي خو د روختون سرچینې وایي دا بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو برخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره دی روختون تراوستي. ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غوډم سره شپې مالته بستر کړه والته غول بوز چې په خنيته دلته چې مراوسته دلته نو خدغه د پرتاده وس د کان لو پلاستر و شو بعد ټولم پکې ماته او موږ راوستل د غریبې تراس دلته ده په پیچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته والا کومبای کستن چاشې ټول مرته پکې ماته دلته.
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره دی روختون تراولي خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پنځله سغوانی م پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض م د سخت پرته دلته چې راځم شربت هم په بادي د کلینه هم په بادي سیروم هم په بادي د شیانې ګرد په بارکې اوس مریض م دغه د نن درې م د چې د سخت پرته د ناملونه دریږي نه کوي دریږي ګر شان مش خپل په بار راتل کې وي په بار سره وړي ولکه یو شلرو د غس مسکینانو چې خپل د بدالي د مریضانو راوړل چې دلته راځم ارشه په بار وايي ورس په بار راول.
د هلمند وسیدونکو صاحب ګل وايي په روختون کې هیڅ ډول روغتیاي خدمات برابر نه دي. ډاکټران ناروغان اړباسي چې له بازار څخه درمل او نور طبي توکي رانيسي.
د هلمند ولایت څخه مریضانو وسته دي دلته زموږ د مریضانو د دواو د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر مش خپل په شخصي پیسو باندې راوړو نو دا سم په وزن مش سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدات زما سره ستا سره زی یاد کښینې لاس پری وی ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر نو وروره مش دا غوښتنه ده چې زما سره دی د دوا او د ډوډۍ کومک وسی نو موږ یې 5000 لزر روپی برابر کړی هغه خپل کړیا د کړیا ترتیب برابر کړی نو موږ ته د معلومات نسته چې د دې چا سره نسته مخ کې د تر څه خدمت کړي.
هڅه مو وکړه په دی اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست او د میرویس سبزی رختون د مسولینو نظر هم واخلو، خو غوی د دې راپور تر خبرې دوه پری خبرو کول ته حاضر نسول. میرویس سبزی رختون په 1350 هجری المریز کال د چین هیواد په مالی ملاتړ جوړ شوی. د غرختون د چنای شفخانی په نوم هم مشهور دی او د 350 کلون رئیس د سویلی ولایتونو لپاره د عامه روغتیا خدماتو وړاندې کوي.